ی د ماشام شپږ بجې او د ازادۍ راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. السلام علیکم. دا خبري مجله دیرش دقیقې ده چې زه سلی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې له افغانستانه د بهرني ځواکونو د بې وخته وتلو په اړه د ناټو عمومي منشي څرګندونې کړي. بل رپورټ مدا ده چې د ناټو په تازه راپور کې ویل سوي چې د سولې روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. نور مسایل هم څېړو خو په پیل کې له عصمت څاروان څخه خبرونه اوري.
د ناتو عمومي منشي وایي افغان ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر نیمایي د امنیتي چارو ټول مسؤلیتونه په غاړه واخلي. په تخار ولایت کې د سرحدي او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ نشته شوه او د پاکستان ستري محکمې وویل د هیواد صدر اعظم به د زرداری پر خلاف د دوسیې د نه پرانستلو په خاطر مسؤل وګڼي. د خبرونو تفصيل. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي هیله لري چې افغان ځواکونه به د خپل هیواد د ټولو سیمو امنیتي مسؤلیتونه د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې په غاړه واخلي او د ناتو پوځیان به پریږدي چې له پلان سره سم په 2014 میلادي کال کې خپل حربي ماموریت پای ته ورسوي. د افغان امنیتي ځواکونو لپاره زموږ ګډ هدف دا دی چې د 2014 کال تر پایه د خپل ټول هیواد د امنیتي چارو مرشي په غاړه واخلي. موږ دې هدف ته ژمن یو. د نن پنځشنبه په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې سره په یو وخت دا څرګندونه وکړه. د ښاغلي راسموسن د څرګندونو نور جزئیات وروسته په راپورونو کې اوري. په کابل کې امریکایي ډیپلوماټان وایي دوی د لیسبون پریکړې ته ژمن دي چې لمخې امنیتي مسؤلیتونه د 2014 میلادي کال تر پایه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د امریکا سفارت دا وضاحت وروسته له هغه وکړ چې د امریکا دفاع وزیر په حواله په راپورونو کې ویل شوی چې امریکا او نور هیوادونه غواړي د 2014 میلادي کال تر وروستیو پورې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. راپور نو وایي چې په تخار ولایت کې د سرحدي او محلي پولیسو ترمنځ وسلواله نشته شوه. د تخار امنیه قمندانۍ ویاند خلیل الله اسیر ازادي رادیو ته وویل نشته هغه محل وشوه چې د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان له درقد ولسوالۍ څخه خواجه بهاودین ولسوالۍ ته 1500 بوتلال کلی مشروبات انتقالول چې د سرحدي پولیسو لخوا ونیول شول. نو موړی وایي چې په نشته کې له مالی زیان پرته د سر زیان نه دی پیښ شوی. په سرپل ولایت کې د افغان ویسم مخابراتي شرکت دوه انجینران له یو موټر چلوونکي سره تښتول شوی. د سرپل د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر سید جهانگیر ازادي رادیو ته ویل د غدریتنه هغه محل وتښتول شول چې له سرپل څخه د شبرغان په لور روان ول. د پوینا د کساندو وسلوالو طالبانو له خوا تښتول شوی خو وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل د نوي شهر د پراختیا اداره وایي د دې ولایت په دې سبز او باریکاب سیمو کې د مزکو اخیستل منع او غیر قانوني دي. د ادارې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې یو شمېر خلک په دې سیمو کې د مزکو په اخیستلو او پلورلو بوخت دي چې اخیستل او پلورل د جمهوری ریاست په امر بند شوي دي. دا اداره وایي چې د قسمه خصوصي سکتور ته د نمرو لپاره ورکړي او د هغوی لخوا د نویو شارګوټو تر جوړولو وروسته پر خلکو ویشي. دا هم د سیمیاو نړۍ خبرونه. د پاکستان ستري محکمه اعلان وکړ چې صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د ولسمشر آصف علي زرداری پر خلاف د فساد د دوسیې په نه پرانستلو کې د پاتې راتلو په خاطر مسؤل وګڼي. محکمه نن وویل د ګیلانی محاکمه به د فبروري په 14 نیټه پیل کړي. که صدر اعظم محکوم شو نو کېدای شي شپږ میاشتې بندي او د صدارت له مقام لري شي. د ګیلانی حکومت له سویس څخه د زرداری د دوسیې د پرانستلو په اړه د محکمې غوښتنه رد کړې او ویلي وو چې ولسمشر تر هغو چې په واکوي د قانوني تعقیب په وړاندې مسؤلیت لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې پیکنګ ته تللې له چینایي چارواکو وغوښتل چې پر ایران فشار راوړي چې نور شفافیت وشي. میرمن مرکل نن د چین له ولسمشر هوینتاو او صدر اعظم وین بیاباو سره وکتل او پر هغو هڅو یې ورسره خبرې وکړې چې هدف یې د ایران د اتمي پروګرام په خاطر پر دې هیواد د نویو بندیزونو لګول دي.
که اروپا پر ایران بندیزونه ولګول زه به ملاتړ وکړم. چین باید لا هم خپل نفوذ کار واخلي چې ایران ته ووایي چې موږ نه دې ته اړتیا لرو او نه اجازه ورکو چې یو بل قدرت اتمی وسله ولري. چین تر اوسه پورې له هغو هڅو سره لیوالتیا نه ده ښودلې چې د لویدیځ لخوا پر مخ وړل کیږي. د مصر واکمنې پوځي شورا په بورسعید بندري ښار کې د فوټبال د دوو ټیمونو د نندارچانو ترمنځ په شخړه کې د اویا تنو له وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د مصر د واکمنې پوځي شورا مشر فیلډ مارشال حسین تنتاوی نن په قاهره کې د فوټبال له لوبغاړو سره لکتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
اسف شدید للاحداث اللي حصلت.
دوی وایي زه په هغه څه چې په بورسعید کې وشول سخت افسوس کوم او د هغو کسانو په فکر کې یم چې شهیدان شول. پر ژوبل شویو کسانو هم ډیر خوابره یم. د چهارشنبې د ورځې پیښه په مصر کې د فوټبال په مسابقو کې د تشدد تر ټولو خونړۍ او ناوړه پیښه بلل شوې ده. راپورونه وایي چې پاپوا نیو ګینې ته نږدې د یوې بیړۍ له ډوبېدو وروسته د هغې تر سلو زیاتې سپرلۍ بې درکه شوي دي. په سیمه کې د پلټنې عملیات روان دي او ویل کېږي چې شاوخوا 219 سپرلۍ ژغورل شوي دي. د بیړۍ مربوطې ادارې ویلي چې په هغې کې نږدې 3500 تنه سپارول. د ادارې همداراز ویلي چې بده هوا سبب شوې چې بیړۍ ډوبه شي. خو د استرالیا د ساحلي چارو مامورینو ویلي چې لا وختي دی چې د بیړۍ د ډوبېدو علت په ګوته شي. له فلیپین څخه رارسېدلي راپورونه وایي د دغه هیواد پوځي ځواکونو 15 تنه سخت دریځې چې ادا کېږي له القاعده شبکې سره اړیکې لرلې وژلي دي. پوځ وایي چې د دغو مشکوکو سخت دریځو پر ضد یې هوایي بمباري نن د جولو په ټاپو کې وکړه. دا ټاپو د فلیپین په جنوب کې دی او په دې مشهور دی چې سخت دریځې پکې کلک مرکزونه لري. فلسطیني اعتراض کوونکو د ملګرو ملتونو د سرمشي بانک کې مون د موټرو د کاروان لور ته بوټونه او نور شیان واچول. دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې بانک کې مون له فلسطینیانو سره د کتنې لپاره غزې ته روان و. اعتراض کوونکي په دې په قار ول چې د نړۍ مشران د اسرائیلو له محبسونو څخه د فلسطیني بندیانو په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د بی وخت او وتلو پاړه د ناتو عمومي منشي څرګندونې کړي په همدې خبري مجله کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ک بهرنی ځواکونه تر وخت مخکې له افغانستان څخه وځي. افغان ځواکونه د امن ټینګولو وړتیا لري. خو
دا زمون تشویش په دې کې دی چې نړیوالې ټولنې چې کومې ژمنې زمون سره کړي دي هغې ژمنو ته باید وفادار وي. هغه ژمنې زمون د ملي اردو په جوړولو کې دي.
د ناتو په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د سولې رواني هڅې نتیجه نه ورکوي. شاوخوا دوی اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ایران درې اړخیزه غونډه جوړیږي چې ولسمشر کرزی هم پکې ګډون کوي. پر دې مسله هم راپور لرو چې د جرمني صدر اعظم چین ته تللی او هلته د ایران پر اټومي فعالیتونو خبرې کړي. نور مسایل هم څېړو. د ناتو دفاع وزیر نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. تر غونډه مخکې د ناتو عمومي منشي د امریکا او فرانسې د دې پریکړې په اړه چې راتلونکی کال به خپل پوځي عملیات په افغانستان کې پای ته رسوي څرګندونې کړې. نن د رسفوګ رسموسن د څرګندونو نور جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې له امریکا او فرانسې سره خپل دریځ یو کړ او له افغان ځواکونو یې وغوښتل چې د راتلونکي میلادي کال له نیمایي وروسته په افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو مسؤلیت په غاړه واخلي. دوه کاله مخکې د ناتو د مشرانو په غونډه کې په لیسبن کې پریکړه شوې وه چې افغان ځواکونو ته به د امنیتي چارو مسؤلیت د 2014 کال تر پایه وسپارل شي. تر اوسه دا خبره کېده چې بهرني ځواکونه به د 2014 کال تر پایه د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپاري. خو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل افغانستان ته د عملیاتو له پلوه ناتو لومړی توب ورکوي او ناتو په دې جګړې کې پرمختګ ته دوام ورکوي. خو راسموسن زیاته کړه افغان ځواکونو ته چې له تیر کاله د امنیتي چارو د ورسپارلو کوم بهیر پیل شوی دی د راتلونکي کال تر نیمایي به دوام وکړي څو افغان پوځ او پولیس تدریجي امنیتي چارې په غاړه واخلي او زموږ د پوځیانو ماموریت به هم ورو ورو د ملاتړ بڼه خپل کړي. د ناتو د عمومي منشي په وینا دا بهیر به د 2014 کال تر پایه یو مخ بشپړ شي. البته د راسموسن په وینا ناتو له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو پر مسلې کار کوي. راسموسن بیا وویل د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو وروسته به افغانستان یوازې نه پریشتو او موږ دا ژمنه کړې ده چې د امنیتي چارو د انتقال تر وخته او له هغه وروسته به له افغانانو سره مرسته کوو. له اجنډا سره سم د ناتو دفاع وزیران په بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال مسأله څېړي. د سختیو په وخت د غشتلي پوځي امکاناتو پر مسلې بحث کوي او په می کې په شیکاګو کې د ناتو د مشرانو د غونډې په اړه خبرې کوي. خو د فرانس پریس اژانس په وینا له افغانستانه به د بهرنیو پوځیانو د وار له مخه وتلو مسله او د ناټو دا رپورټ چې د پاکستان د استخباراتو اداره له طالبانو سره مستقیما مرستې کوي د غونډې پر اجنډا سیوری وغوړوي.
ومردل چې د ناټو عمومي منشي وایي دغه تړون افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارلو ته ژمن دی. په همدې مسله کې تمکیج و د افغانستان د دفاع وزارت وایي که چیرې نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو د سنبالښت په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي، نو له وخته مخکې د بهرنیو ځواکونو د جنګي ماموریت له پای ته رسولو سره کومه ستونزه نه لري. د دفاع وزارت دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا دفاع وزیر په حواله وویل سول چې غواړي خپل جنګي ماموریت یو کال مخکې پای ته ورسوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر له حمید مومند سره د مرکې په پیل کې د افغان ځواکونو پر تیاریو خبرې کوي.
ټول ماریبوي عملیات چې دي موږ په خپله باندې کوو. بهرني قوتونه زموږ سره 20% مرسته کوي، نو کچېرې دغه 20% هم موږ په خپله غاړه واخلو موږ کوم تشویش نه لرو. دغه زموږ تشویش په دې کې دی چې نړیوالې ټولنې چې کومې ژمنې زموږ سره کړي دي هغې ژمنو ته باید وفادار وي. هغه ژمنې زمونږ د ملي اردو په جوړولو کې دي چې زمونږ د ملي اردو سره د درنو وسلو په حکله باندې چې هغه توپچي دي، زرهدار دي، هوایي قواوې دي، د دې په حکله باندې دوی ته دوی ادامه ورکړي.
وزیر صاحب که تاسو دا ووایست چې ستاسو په نظر باندې د امریکا د دفاع د وزیر د دې څرګندونو انګېزه څه کېدای شي، ولې دوی غواړي خپل ماموریت یو کال مخکې له ټاکلي وخت څخه پای ته ورسوي؟
یو شی باندې باور لرم چې نړیواله ټولنه هم غواړي چې زموږ ملي اردو ټول د افغانستان امنیتي مسؤلیت په خپله غاړه واخلي.
د فرانسې د ولسمشر له څرګندونو وروسته په هیواد کې دا ډول اندېښنه راپورته شوې وه چې ممکن نور اروپایي هیوادونه هم د فرانسې د ولسمشر په څیر غوښتنه وکړي او د خپل ماموریت د پای ته رسولو نیټه رامخکې کړي. آیا د امریکا د دفاع د وزیر څرګندونې تاسو د فرانسې د ولسمشر له څرګندولو څخه متاثره نه بولئ؟
نه، فکر نه کوم. ګوره، د ناتو عمومي منشي اعلان کړی دی چې هغوی ټولو ژمنو ته په افغانستان کې ژمن دي. زه په دې عقیده باندې نه یم چې نړیواله ټولنه به یو طرفه کومه پریکړه وکړي او د افغانستان د ملي اردو سره د افغانستان د وسلوال پوځ سره مرسته ونه کړي. په دې عقیده باندې یم چې نړیواله ټولنه به هم کوښښ کوي چې زموږ اردو زموږ وسلوال پوځ په خپلو پښو باندې ودرېږي او خپل امنیت په خپله وساتي.
په بروسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه شروع شوې ده او ویل کېږي چې د افغانستان د دفاع وزیر هم دې غونډې ته ورغلی. کومې ځانګړې اجنډا سره د افغانستان دفاع وزیر په دې غونډه کې برخه اخیستې؟
څومره چې ما ته مربوط دی، ما ته معلومه ده د افغانستان د ملي دفاع وزیر به په دې ټینګار وکړي چې څنګه وکولی شي په راتلونکي کې د ملي دفاع وزارت لپاره زموږ د اردو لپاره ملاتړ او هغه ژمنې چې نړیوالې ټولنې کړي دي په هغې باندې تاکید وشي.
د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیر وو. د امریکا د دفاع وزیر له دې پریکړې سره چې له افغانستانه راتلونکی میلادي کال خپل محارب پوځیان باسي اپوزیسیون ډلې سخت مخالفت کړی دی. د جمهوریت غوښتونکو مخکښ کاندید میترومنی دغه پریکړه د امریکایانو او افغانانو په زیان وبلله او ویې ویل چې په دې ډول به د افغانستان روان ماموریت ګډوډ سي. نور جزئیات له احمد شیبر څخه اوري.
د امریکا د حکومت دا پریکړه د اپوزیسیون له انتقاد سره مخامخ شوې ده چې خپل محارب پوځیان به راتلونکی میلادي کال له افغانستانه بهر کړي. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین چې د جمهوري ریاست په تیره دوره کې انتخابات باراک اوباما ته بایلودل وویل دا د تعصف خبره ده. دا پریکړه تر ډیره په کورني سیاست پورې تړلې ده او د جګړې د ځای د حقیقت څرګندونه نه کوي. مکین زیاته کړه چې د باراک اوباما اداره په دې ډول زموږ دښمنانو ته داسې ډاډ ورکوي چې امریکا د دې پر ځای چې د هغوی د ماتې هڅه وکړي غواړي افغانستان پریشتي. د سناتور مکین په باور د امریکا د دفاع وزیر دا خبره چې په 2014 کې محارب عسکر له افغانستانه باسي زموږ حقو دوستانو او متحدانو ته سم پیغام نه رسوي چې په همدې جګړې کې راسره ملګري دي. د جمهوري غوښتونکي جګپوړي غړي مکین په وینا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو اعلان د سولې خبرې هم ګډوډوي. دی وایي طالبان چې پوشي چې امریکایان له افغانستانه وسي بیا نو له افغان حکومت او موږ سره د سولې سمو خبرو ته زړه نه ښه کوي، انتظار باسي چې زموږ پوځیان بهر شي. د جمهوري غوښتونکو اوسني مخکښ کاندید میت رومنی تیره شپه د انتخاباتي مبارزې لپاره وی راغونډې شوې ډلې ته په لاس ویګاس کې وویل د باراک اوباما د حکومت دا پریکړه چې محارب عسکر راتلونکی کال له افغانستانه باسي یو مخ ناسمه پریکړه ده او په منطق برابره نه ده. رومنی وویل دا اعلان طالبان اوري، پاکستانیان اوري، افغان مشران اوري چې ولې امریکایان یو ځای ځي هلته جګړه کوي او بیا ورته وایي چې عسکر بیرته باسو. د رومنی په باور باراک اوباما د امریکا او امریکایانو دا ماموریت له ګواښ سره مخامخوي چې موږ د ازادي لپاره ژمن یو، نو موږ په واشنگتن کې نوی مشرتابه ته اړتیا لرو. په کانګرس کې د پوځي کمیټې مشر هاوارد پی مکیون هم د لیون پانیتا له پریکړې سره مخالفت کړی. دی وایي په 2006 کال کې ورته سهوه امریکا په عراق کې وکړه او مخکې تر دې چې عراقیان د خپل هیواد د امنیت ساتلو ته چمتو شي موږ دا کار وکړ او نږدې وو چې په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي.
دا ازادي راډیو دا خبری مجله تر شپږ بجو او دیر شو دقیقو ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پرون یې په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. نن په اسلام آباد کې وویل چې هیواد یې په هغه صورت کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان سولې او پخلاینې ته هڅولی سي چې افغانان دننه په افغانستان کې د سولې پر یوه چوکاټ سره جوړ راسي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر په اسلام آباد کې په هغه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې د روانې میلادي میاشتې په نیمایي کې د افغان، ایرانی او پاکستاني مشرانو ترمنځ جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې د چهارشنبه پر ورځ په یوه لنډ سفر کابل ته تللی و افغان ولسمشر ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. جزئیات له حمید مومند څخه اوري.
که څه هم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د افغان، پاکستاني او ایراني مشرانو په دغه درې اړخیزه غونډه کې به کوم ځانګړي مسایل تر بحث لاندې راشي، خو کابل په دې غونډه کې د ولسمشر کرزي ګډون تایید کړی ده. ټاکل شوی دا غونډه په روانه فبروري میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې افغان ولسمشر ته په هغه کې د ګډون بلنه ورکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول که څه هم دې غونډې ته کومه اشاره ونه کړه، خو ویل چې ښاغلی کرزي به ډېر ژر اسلام آباد ته سفر وکړي.
دی
وایي زه هیله مند یم چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو او د همکاریو د پراخولو لپاره محسوسې لاسته راوړنې ولري. په اسلام آباد کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې له یوې خوا د پاکستان او امریکا اړیکې په ناوړه حالت کې دي او له بل لورې ایران د خپل اټومي پروګرام له کبله انزوا ته راخل شوی دی. افغان کتونکو هم د افغانستان له دغه دوو ګاونډیانو سره د امریکا او نړیوالې ټولنې موجوده اړیکو ته په اشاره د دا ډول غونډو جوړول په سیمه کې د امریکا او لویدیځ د اهدافو په وړاندې یو متقابل اقدام بولي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی دا ویره څرګندوي چې په دا ډول غونډو کې به د افغان حکومت ګډون له لویدیځ سره د افغانستان اړیکې زیانمنې کړي.
پاکستان، ایران، امریکایان ته وایي چې هغه مملکت یا هغه رهبر چې د افغانستان د تاسو ستراتیژي دوست دی، له موږ سره ناسته لري، له موږ سره په ستراتیژي کې دي، له موږ سره په تاریخ کې دي. دا یو مانور سیاسي ده چې امریکایان باید په افغانستان حکومت باندې زیات بدګومان شي.
ښاغلی سعیدی کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر اهداف هم خطرناکه بولي او وایي چې دا سفر په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو د سبوتاژولو لپاره شوی ده. دا خبرې له تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې دي او کابل او اسلام آباد ترې لرې ساتل شوی دی.
له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هڅې په افغانستان کې دننه او بهر روانې دي، خو د هغو رپورټ نه مخې چې تازه ناټو د جګړې په بهیر کې د نیول سویو بندیانو په حواله خبر کړي د سولې هڅې نتیجه نه ورکوي. د دې څرګندونو جزئیات او په دې اړه د ایصاف نظر د احمد شیبر په رپورټ کې.
د رپورټونو لمخې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تماسونه په ابتدایي مرحله کې روان دي. دغو خبرو ته یو شمېر کسان هیله مند دي. خو د هغه رپورټ لمخې چې ناټو د نیول شویو طالبانو د تحقیقاتو پر بنسټ خپور کړی دی د سولې خبرو ته هیلې لږې دي. د ناټو رپورټ د 28,000 زندانیانو د تحقیقاتو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دې ډله کې 4,000 بندیان د طالبانو او القاعده غړي دي. دغو زندانیانو دا نظر ورکړی دی چې نه کابل او نه هم اسلام آباد غواړي چې د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د خبره شوي رپورټ له مخې د طالبانو ډیری مشران په دې باور دي چې پاکستان او افغان حکومت د دې جګړې د سوله ییز پای ته رسیدو ځکه پلوي نه کوي چې د جګړې له ختمېدو سره دوی خپلې ګټې له لاسه ورکوي. د زندانیانو په باور د طالبانو مشران هم دا راز دا ویره لري چې له هر لوري به پر دوی فشار راشي چې جګړې ته دوام ورکړي. بنجانو دا هم ویلي دي چې د طالبانو د وسلوالې مبارزې له امله کابل ته د ایران او هند په ګډون د نړۍ له شاوخوا پیسې راماتې دي او له دې سره په کابل کې چارواکي پیسې پیدا کوي، نو ځکه دوی جګړه وژدوي. ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا سمه نه ده چې په زندان کې د ایسارو خلکو نظر دي د کوټې د شورا د غړیو له نظر سره یو شان وي. دې ته ورته خبره په کابل کې د ایساف ویاند برید جنرال جاکوبسن رویټرز اژانسته وکړه چې په افغانستان کې اوسنی شرایط له تیرو سره فرق لري. دغو بندیانو په ډله کې چې تحقیقات یې شوي دي، محدود شمېر سخت دریځ دي او د طالبانو افراطي کسان دي. دوی خپل نظر ورکړی دی چې دا مبارزه څنګه روانه ده. حقیقت بیا د جګړې په ډګر کې دی چې ډېر فرق لري، او موږ په 2011 کال کې د دې شاهدان وو. د سولې په لور وروسته یو شمېر څېړونکو په وینا مهم ګام دا اخیستل شوی دی چې هم واشنگتن، هم کابل او هم طالبان سلا شوي دي چې په قطر کې طالبان سیاسي نمایندګي ولري. د ټایمز ورځپاڼې په وینا له دې داسې ښکاري چې د طالبانو مشرانو دې ته غاړه ایشي چې خبرې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره پرانیسي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لوی څرنوالی وایي چې د سهار ګلې د درویو تنو شکنجه کوونکو دوسیه بشپړې او محکمې ته سپارلې دي. د لوی څرنوالی مسولین وایي چې له محکمې څخه د دوغو کسانو ته د اوږدې مودې د بند سزا غوښتنه کړې ده. په دې اړه زکیه غیاسی نذیر رپورټ لري.
د افغانستان لوی څرنوالی له محکمې څخه د سهارګل په شکنجه او ځورولو کې ښکېلو کسانو ته تر اوو کلونو د بند سزا غوښتنه کړې. د لوی څرنوالی مرستیال رحمت الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې د سهارګل د خسرګنۍ دریو تنو ته د سزا غوښتنه کړې او د میړه دینولو په لټه کې دي.
د سهارګل قضیه هم په مغه وخت باندې تکمیل شوې ده. د ټولو نه تحقیقات تکمیل دي. دوسیه مو محکمې ته لیږلې ده. میړه تر اوسه نه دی گرفتار شوی. هر وخت چې گرفتار شي د مورد کې به هم تضمین نیول کیږي. د سهارګل په مورد کې متعدد جرمونه د دوی خسرګنۍ مرتکب شوي دي چې مثلا د پښواته ترغیبوله، د ښځې پر ضد توغیل، د مانی قانون وایي چې تر وو کالو حبس لري، د خځې وهل او ټکول تر درې میاشتو پورې حبس لري، د خځې مجروح کول هغه بیا دوی حواله ورکړې ده 401 و 401 ماده د قانون جزا ته چلته تر درې کالو پورې حبس لري. دغه ټول ورته موږ مطالبه د مجازات کړې ده محکمې نه په دعوا کې.
15 کلنه ناوې سهارګل چې په بغلان ولایت کې 8 میاشتې د خپل میړه په کور کې بندي او شکنجه کېدله، 13 میاشت پولیسو وموندله او د درمنلنې لپاره یې کابل ته راوستله. د سهارګل په وینا د د موده کې د خسرخیلو د کورنۍ د بیلابیلو غړو لخوا په دې خاطر کلکه شکنجه شوي چې غوښتل یې ناوړه کارونه پرې وکړي چې له ډېرې شکنجې څخه د کومه په حالت کې وه. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سهارګل د شکنجې عاملینو ته له محکمې څخه د درنې سزا غوښتنه کړې. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمدزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سهارګل نه ده چې د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوي. د سهارګل له پیښې څه موده وروسته په کندز کې یوه بله مېرمن د خپل مېړه او خواښې لخوا په دې خاطر زندۍ شوه چې لور یې زېږولې وه، او بله د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د خپل میړه لخوا ووژل شوه. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان لمریز کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 50% زیات شوی. د رسمي شمیرو له مخې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روان لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3000 پیښې ثبت کړې چې وړم کال دا شمیره 1900 وه.
د امریکا سفیر افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام ژمنه وکړه چې د افغان شوزو اقتصادي ودې سره به هم مرسته وکړي. په دې رپورت لرو چې سبا د ورځې په جریان کې اوریدلی سي. راپورونه وایي چې یو ځل بیا یو شمیر افغانان د ماليزیا په سمندر کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه سوي دي. د ماليزیا پولیس وایي کښتۍ چې افغانان، پاکستانیان او د عراق اتباع پکې سپاره وو، د دې هېواد جنوبي ساحل ته نږدې ډوبه سوې ده. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس راپور اوروي.
د ماليزیا پولیس وایي اتتره مهاجر هغه مهال د دې هیواد په جنوب کې په سمندر کې ډوب شول کله چې کښتۍ د طوفاني څپو له امله ماته شوه. د ماليزیا د سمندري پولیس یو افسر ان کلای چیلون اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي، له دې پیښې څخه 13 تنه ژوندي ژغورل شوي دي. راپورونه وایي په کښتۍ کې چې د چهارشنبې په سهار وختي ډوبه شوه افغانان پاکستانی او عراقي اتباع چې غوښتلې د اندونیزیا د اوبو له لارې استرالیا ته ورسیږي سپاره وو. پولیس وایي اته مړي یې له اوبو څخه راویستي چې یو افغان او څلورې پاکستانیان دي. دغه راز په ژورو شو کې هم دیارلس تنه افغانان او پنځه عراقیان دي او په دې اړه تحقیقات کېږي چې څومره کسان په دې پیښه کې لا درک دي. اسوشیټ پریس اژانس وایي اکثره کسان د ملیزیا او بیا د اندونیزیا د اوبو له لارې د قاچاقړونکو په واسطه استرالیا ته د وتلو هڅه کوي. 22 کلن افغان چې سعید نومیږي او په پیښه کې ژوندی پاتې خبري رسنیو ته ویلي کښتۍ وړه وه خو دوی ته ډاډ ورکړ شوی و چې خوندي ده. نوموړي ویلي په لومړیو دوو ساعتونو کې کښتۍ سمه روانه وه خو وروسته بیا د لوړو څپو له امله په کښتۍ کې اوبه ننوتې. کښتۍ چلوونکي ماشین بند کړ او بیا ناڅاپه کښتۍ په ډوبېدو شوه او موږ ټولو اوبو ته ورودانګل. دا لومړی ځل نه دی بلکې په روان میلادي کال کې څو ځله ګڼ شمېر افغانان او د سیمې د هیوادونو نور اتباع چې غوښتلې د قاچاقړونکو په واسطه استرالیا یا نورو اروپایي هیوادونو ته ووځي په سمندر کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د وروستي تخمین له مخې یوازې په تیر میلادي کال کې 1500 افغانانو په بهر نړۍ کې د پناه غوښتلو هڅه کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د مصری مطبوعاتو په حواله پرون د مصر په بورسعید ښار کې د فوټبال 23 سالي وروسته په خودب کې لږ تر لږه څلور اویا کسان وژل سوي دي او تر زرو زیات نور ټپیان دي. د مصر پارلمان نن عاجله غونډه رابللې تر څو په بورسعید کې پر دې پېښه باندې غور وکړي. فرشته جلال زئی د دې پېښې جزئیات اوروي.
رپورټونه وایي چې پرون په بورسعید کې د المصري او الاهلي د فوټبال ټیمونو ترمنځ د مسابقې په جریان کې د یو ټیم پلویانو ظاهرا د بل ټیم په پلویانو حمله وکړه او په دې ډول نشته رامنځته شوې ده. مسله دا وه چې د مصر پیژندل سوي ټیم الاهلي چې ګڼ شمېر مینهوال لري په بېساري ډول د المصري په نوم د بورسعید د فوټبال له ټیم څخه درې ګولونه وخوړل او لوبه یې وبایلله. ویل کېږي چې له دې وروسته یو شمېر نندارچیان د لوبې میدان ته ورننوتل او د الاهلي ټیم پر لوبغاړو یې حمله وکړه. د نشټې له پایل سره مسابقه پای ته ورسیده او د کنټرول لپاره سیمې ته یو شمېر ورغلي پولیس هم په وژل سویو کې شامل دي. د مصر د حاکمي پوځي شورا مشر مارشال حسین تنتاوین په قاهره کې د مصري فوټبالستانو له ویډلې سره وکتل او له هغوی سره په خبرو کې وویل چې په بورسعید کې د وروستۍ پیښې له امله سخت خواشینی دی او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي لري.
انا امرت ان يتعمل فورا تحقيق واعتبارا من الان
ما د پیش پړه د جدي تحقیقات امر کړی. لوی څرنوال اوس مهال د دې خوشنون کې پیش پړه چې مصریانی سخت متاثر کړی دي چېرې نه کوي. مارشال تنتاویل خپل خلکو سره ژمنه وکړه چې په بورسعید کې به دغه خنړی پیشي عاملین ونیول او محاکمه سي. په بورسعید کې پرون د فوټبال تروي مسابقې وروسته په سټډیوم کې د موجودو خلکو ترمنځ په نشته کې تر اویا زیات کسان وژل سوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. مارشال تنتاویل د مصر د بې ثباته کولو لپاره هر هڅه به ناکامه سي او عاملین به یې مجازات سي. د رپورټونو پر اساس د مصر پارلمان نن په دې اړه د خبرو لپاره عاجله غونډه رابللې ده. خو رپورټونه وایي چې د پارلمان د غونډې له جریانه په مستقیمو نشراتو بندیز لګېدلی چې ګڼ شمېر کسان یې په غوسه کړي دي. په مصر کې د فوټبال دوه ټیمونه الاهلي او زمالک ډیر مشهور دي چې تل یې د افریقا د فوټبال د قهرمانۍ په ګټلو کې د مصر لپاره عمده رول لوبولی دی.
د جرمني صدر اعظم په درې ورځني سفر چین ته تللی ده. تمه ده هغه به له چین څخه وغواړي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي په نړیوالو هڅو کې خپل رول ولوبوي. رویټرز خبري اژانس پرې راپور لري. مهمه برخه له رضوان مراد څخه خبري.
د جرمني صدر اعظم له چین غوښتي چې د ایران د اټومي پروګرام د بندولو په هڅو کې خپل نفوذ څخه کار واخلي. د رویټرز خبري اژانس پوینا انګلا مرکل به چې د چین په درې ورځني سفر تللې هڅه وکړي چې پر ایران د نورو سختو بندیزونو لپاره چې متحده ایالاتو پیشنهاد کړي د چین ملاتړ ترلاسه کړي. نوموړي ویلي پښتنه دا ده چې چین څرنګه کولی شي له خپل نفوذ څخه په کار اخستو ایران په دې خانې کړي چې نړۍ باید یو بل اټومي وسلې لرونکی هیواد ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې پر ایران باندې د دې هیواد د اټومي پروګرام له امله نوي بندیزونه ولګول. چین له اوږدې مودې راهیسې پر ایران د بندیزونو مخالفت کوي خو د دې هیواد صدراعظم وین جایبو ویلي دوی د ایران لخوا د اټومي وسلو د جوړولو هم سخت مخالف دي. د رویټرز خبري اژانس پوینا انګلا مرکل به چین چې د ایران د تیلو دریم ستر واردونکی هیواد دی وهڅوي چې له ایران څخه خپل د خامو تیلو واردات کم کړي. د چین د نړیوال مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ او چین د چارو کارپو زیانګ ګانګ ویلي چین به د ایران د اټومي پروګرام پاړه هغه مهال اقدام وکړي کله چې د نړیوال اټومي انرژي څارونکي له ایران کتنه ترسره کړي. نوموړي ویلي چین د دې لپاره پر ایران د نویو بندیزونو ملاتړ نه کوي چې د انرژي په برخه کې به پر ایران باندې بندیزونه یوازې د تیلو بیې لوړې کړي او د نړیوال اقتصاد د بیا رغولو پروسه به زیانمنه کړي.
زه شیر احمد د کوس ولایت د ببرک تانی څخه خبرې کوم. زمونږ په اطرافو کې ټول طالبان ګرځي، لاره عمومي لاره ده، یکه چرګوټي په صدرۍ خو ټول پاکستاني پوځیان اوښتي دي. زمونږ په خاوره کې کوسې جوړې دي، مونږ هم دغه لاره پاکستان ته نه پرېږدي. کوسې راوختي، زمونږ یو ملي پولیسو په صدرۍ هم په سرحد نه 10 کیلومتره لرې ده. زما دا پیغام دی چې دغه طرف ته ملي اردو ځواکونه ولېږي. وسلام.
دا اوریدونکو له دغه پیغام سره اوسنۍ خبري مجله دغلته پای ته رسیږي. دویمه